کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هله چې د ژوند چارې مخی وي خبرونه په لاندو خبرونو پیلوو. د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه د طالبانو د سرغړونې په اړه یوازې ژوره اندېښنه ښودل کافي نه دي، بلکې د طالبانو په وړاندې د جدي ګامونه پورته شي. د هیومن رائټس واچ د ښځو د برخې مسؤول هیدربار په یو بیان کې ویلي، د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي، په افغانستان کې د بشري حقوقو بحران په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره ډېر پراخ شوی دی. د بشري حقوقو د دغې مدافع په خبره یو ګام بداوي چې د طالبانو پر یو شمېر مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا لګول شوي بندیزونه بیرته راژوندي شي. د طالبانو محکمې په لومړي ځل کندهار کې درې کسان په درو وهلي دي. په کندهار کې د باختر دولتي اجانس خبر ورکړی چې د دې ولایت د مرافعې محکمې د رئیس مولوي محب الله لخوا د چهارشنبې په ورځ پر دریو کسانو شرعي حدود عملي شول او هر یو 9 درې وهل شو. طالب چارواکو تر اوسه نه دي ویلي چې دا کسان یې د کومو جرمونو په اساس په درو وهلي. دا په تیرو لسو میاشتو کې چې طالبان واک ته رسېدلي لومړی ځل دی چې د طالبانو محکمه په کندهار کې مجرمینو ته د درو په وهلو سزا ورکوي. څو اونۍ وړاندې کابل کې هم طالبان په جنایي جرمونو یو شمېر محکوم په درو ووهل. په کندهار کې هغه میرمن سا ورکړه چې وی جوړې ساتل وی د لیوادا د 10 کلنه میرمن چې حامله و وړ مشه د کندهار د خاکریز ولسوالۍ په اروغ سیمه کې 70 متره جوړې ساتل وی د لیوا. په کندهار کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور مرستيال شمس سمیم وایي د دې میرمنې د ژغورنې په عملیاتو کې ونه توانیدل چې هغه ژوندۍ وژغوري. د کاغلی سمیم په وینا د لمړنۍ معلوماتو پر اساس معلومه شوې چې دا میرمن د تاریخوالي له عمله لکوره وتلې او د ځان وژنې په هڅه یې ځان برمیته غورځولې دی. او په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د اوکراین د ختیځ سیوري دنیتسک ښار څنډو ته په شاتم بول شوي، د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکي وایي په دې ښار کې جګړه به د دونباس د سیمې برخلیک وټاکي. زلینسکي پرون چهارشنبه په یو ویډیوي پیغام کې وویل د دغې بشپړې جګړې په 115 ورځ سیوري دنیتسک په دونباس کې د مقاومت د ثقل په مرکز بدل شوی. هغه زیاته کړه چې اوکراینی ځواکونه له خپلو مورچلونو دفاع کوي او دښمن ته یې ډېر تلفات اړولې دي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د طالبانو پر راتګ د بشري حقوقو نقص پراخ شوی. دغه سازمان پر طالب مشرانو د بندیزونو وړاندیز کوي. ایران او هند بیا د طالبانو د نظام پر سرنګوالي نیوکه کوي او ټول شمولې نه بولي. طالبان څه وایي؟
سنه حکومت هم همه شموله ده. د افغانستان ټول اقوام او اقشار شتون پکې لري او اسلامي امارت هم د دې هڅه کوي چې لا هم دا تقویه او د تکمیل خواته ګامونه واخلي.
کندوز کې مو د مرغانو د پلور او پیر بازار ته بیایو چې اوس سوړ شوی.
په خاډیر خو کار اوس روزګار نشته، اوس کلاله اوس هم نکېږي.
او اوکراینی چارواکي وایي تر خپل واسه هڅه کوي چې د غلو صادرات خند نشي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خره غلې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان پر طالبانو نیوکه کړې چې پر بیا راتګ د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو وضعیت کړکېچن شوی. د دغه سازمان د ښځو د څانګې مسؤل او د افغانستان لپاره د دوی پخوانی څېړونکي هیدربار وړاندیز کړی چې نړیوال دی یوازې په غندنو بسنه نه کوي، بلکې عملی ګامونه دی واخلي. د پر طالب مشرانو د سفر د بندیزونو بیا تازه کول د وړاندیز په توګه مطرح کړي. طالبانو سملاسی پر دغه وړاندیز تبصره نه ده کړې، خو تر دې وړاندې ادعا کړې چې دوی بشري حقونه تامین کړي. دا چې د بشري حقونو د څار سازمان تازه اندېښنې څه دي، نوریاس نوریه تفصیل در اوروي.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یا هومن رایټس واچ وایي په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د طالبانو د سرغړونو په اړه یوازې ژوره اندېښنه ښودل کافي نه دي، بلکې د طالبانو په وړاندې جدي ګامونو ته اړتیا ده چې باید واخیستل شي. د هومن رایټس واچ د ښځو د برخې مسؤل هیدربار په یو بیان کې چې نن د دې سازمان په ویبپاڼه کې خپور شوی ویلي، د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي، په افغانستان کې د بشري حقونو بحران په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره ډېر پراخ شوی دی. هیدربار ویلي د نړۍ ډیرو دولتونو د دغو سرغړونو په وړاندې خپل غږ اوچت کړی او زیاتوي. د طالبانو د مارچ د درویشتمې د پریکړې په وړاندې چې نجونې له منځنیو او ثانوي زده کړو بې برخې کړي، په لومړي ځل نړیوالو اروپایي ټولنې د اسلامي همکاریو سازمان او آی سی او د نړۍ د شپاړسو دولتونو د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو نږدې په یو وخت د طالبانو د دغه اقدام غندنه وکړه، خو د دې په خبره دا کافي نه ده. هیدر باروای یو لوړ پوړي ډیپلومات ورته په دې وروستیو کې ویلي چې دغو اقداماتو طالبان نه دي زیانمن کړي، او اوس د دې وخت دی چې دولتونه د طالبانو د غیر قانوني کړنو پر وړاندې په همغږۍ عمل وکړي او طالبانو ته وښيي چې نړۍ د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه په معقولو لارو دفاع ته چمتو ده. د بشري حقونو د دغې مدافع په خبره یو ګام بداوي چې د طالبانو پر یو شمېر مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا لګول شوي بندیزونه بېرته راژوندي شي. د هغې په خبره دې شورا په 1999 کال د تاوتریخوالي او د ترهګرۍ د فعالیتونو له امله د طالبانو پر مشرانو دغه بندیزونه لګولي وو چې د روان کال د می تر میاشتې په فهرست کې د طالبانو د اوسنۍ واکمنۍ 41 کسان شامل دي. د هیدر بار په وینا له دغه بندیز څخه درې کاله مخکې د طالبانو 14 غړي په دې خاطر مستثنا شول چې وکولی شي د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدر بار ویلي د ملګرو ملتونو امنیت شورا به په روانه جون میاشت کې پر دغه استثنا له سره غور کوي، او دا یو ښه فرصت دی چې د طالبانو پر هغو مشرانو تمرکز وکړي چې له بشري حقونو څخه په جدي سرغړونو کې ښکېل دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. واموریدل چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان پر طالبانو نیوکه کړې چې پر بیا راتګ یې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو وضعیت کړکېچن شوی دی. د دغه سازمان د ښځو د څانګې مسؤولې او د افغانستان لپاره د دوی پخوانی څېړونکي هیدربار وړاندیز کړی چې نړیوال دی یوازې په غندنو بسنه نه کوي، بلکې عملی ګامونه دی واخلي. تر دې وړاندې نورو نړیوالو سازمانونو هم پر طالبانو نیوکه کړې چې دوی د بشري حقونو تامین تجمن نه دي، خو طالبان بیا ادعا کوي چې بشري حقونه یې تامین کړي دي. دا چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د اندېښنې څومره پر ځای دي چې د طالبانو پر اتاک بشري حقونه کړکېچن شوي، په همدې اړه د تحلیل لپاره د ښځو فعاله فروزان رسولي استډیو ته وصل ده. میرمن رسولي، ستړي مشي، تاسو که زما غاوري همدا پوښتنه کوله چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت خرابېدو ته تازه اندېښنې څومره د پام وړ دي، خصوصا د نړیوالو بنسټونو لخوا، د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان لخوا؟ میرمن رسولي، تاسو غږ استډیو ته وصل دی، مهرباني وکړئ خبرې وکړئ.
سلامونه او احترامات تاسو ته وړاندې کوم، او بخښي چې تاسو ژغ چې کله وصل سو ما تاسو سوال مکمل ونه وریدي.
او ما پوښتنه دا کوله چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان تازه پر طالبانو نیوکه کړې او ویلي دي چې د دوی په بیا راتګ بشري حقونه د ښځو حقونه کړکېچن سوي دي. ستاسو په نظر د دغه څه اندېښنو عوامل څه کېدلی سي؟ آیا بشري حقونه همداسې په خراب وضعیت کې دي لکه څنګه چې نړیوال ورته اندېښمن دي؟
نړیوال عموما کله چې دوی خپل نظر وړاندې کوي، هغه د حالاتو لیدو سره وړاندې کوي او د خلکو د نظریاتو اوریدو سره وړاندې کوي. بشري حقوقو کم موضوعات چې دي لکه ګورې، دا خو ځینې موضوعات دي چې ټوله نړۍ وربندې واضحه توګه پیژي، لکه د انسان د بشري حقوقو څخه یو د اساسي حقوقو څخه هغه زده کړه ده، بل مثلا د کار زده کړه د کار حق دی، او همداسې سیاسي حق دی، اجتماعي برخه کې حق دی. درسته ده چې ځنی کارونه البته شزی فیلی حالت کې تر سره کولای شي، مثلا په نرس په هیڅ کار کول، ډاکټر په هیڅ کار کول، یا ځنی اقتصادي برخو کې کار کول، خو بیا هم هغه بشپړ ډول باندې د حقوق ورته نه دی ورکړل شوی. مثلا د تعلیم د حقوقو څخه وینو، سعید کپانتون خلاص دی، کشپجم پوری خلاص دی، ولی بیا هم په ماینس کې یو برخه دلته د علم څخه لیرې ساتل شوی ده. دا چې دوی وعده کوي چې موږ به خلاصو، خدای دې ټول شاهدان یو چې یو کال په پوره کېدو دی، او تقریبا یو کال د انجونو ضایع کېدو باندې دی. نو دا یو ډیر لوی تشویش دی. همداسي کاري برخه کې که تاسو وګورئ، موږ د وزیر په کچه باندې یو شزه نه لرو فعلاً، رئیسانو کې هم په ځینو ځینو برخو کې ستا، ولی په ټولو برخو کې نسته، لکه محدودیتونه دوی ورته ټاکلي دي.
چې هغه د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلي چې یوازې اندېښنه او غندنه بسنه نه کوي، دوی وایي چې نړیوال د عملی ګامونه واخلي او یو وړاندیز دا کړی چې پر طالب مشرانو د سفر بندیزونه بیرته تازه شي. فکر کوي دغه سي خبرګون یا دغه سي غوسه په څه معنا د نړیوالو ادارو؟
طبعا کچیری خبری وسی خود اغا تیر لس میاشت یا نه میاشت و رئیسی همیشه غندنه سویده، پم تیره که هم همیشه غندنه سویده، ولی متاسفانه غندنه هیچ وقت ده تغییر باعث و نگرزیده لده خوی و معلومدار حقیقت دی. نو طبعا زنی فعالیتونه باید تر سره سی چی دوی بندی هم دا باید درک کړي، دا حتمی نه ده چې یا بندیز وی یا یو څه وی یا بل څه وی، خو یا د ډایالوګ د لاري یا د خبرو اترو د لاري دوی باید آماده سی چې خبرې وکړي، د ملت ژغ واوري، د هغوی مشکلات واوري او یو داسې د حل لار وټه کی چې هغه کی ټول خپل ځان ویني، ټول خوشاله وسی، د ټول حقونه په بشپړ توګه
یو ورستۍ پښتنه داسې کوم چې یو ډول تناقض موجود دی. طالبان وایي چې دوی له نړۍ سره د سیمې سره د تعامل په حال کې دي، تعامل په ښه کېدو دی، اما برعکس له دغسې اعلامیونه چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان نن خپره کړي، له دې نه د تقابل بوی پورته کېږي. یعنې دوی په یو ډول له طالبانو سره غواړي تقابل وکړي، بیرته وړاندیز کوي چې بندیزونه دې پر ولګول شي. دا ډول ضد او نقیض دریځونه په څه معنا، او آیا رښتیا هم همداسې ضد او نقیض دریځونه دي که نه د پردې تر شا نړۍ یا سیمه او طالبان سره یو دي؟
طبعا موږ نړۍ چې کله وایو دلته مختلف هیوادونه دي، هر هیواد ځانته پالیسی لري، ځانته هغوی خپل ملي ګټې په نظر کې نیسي او بیا یو تصمیم نیسي. خو دا موضوعات د بشري حقونو چې دي، دا داسې موضوعات دي که د دې څخه نړیواله ټولنه سترګې پټې کړي ورباندې، نو سبا په هغوی باندې خپله نیوکه کېږي، د طالبانو پر ځای په هغوی باندې نیوکه وسي چې تاسو دغه اساسي حقونه په نظر کې ونه نیول، په دې مو سترګې پټې کړلې. نو کېدای شي ځینې هیوادونه د پردې شاته مخته لاړ شي، شاید ځینې هیوادونه لاړ نه شي، خو د بشري حقونو سازمانونه د هغوی همدا دنده ده، همدا مسؤلیت دي، تر څو چې هغوی شتون لري هغوی همیشه د موضوعاتو باندې نیوکې کوي، د موضوعاتو باندې بحثونه کوي، تر څو پورې دا یو نتیجې ته ورسیږي چې هلته موضوعات مشکلات حل شي.
کور مو ودان. ډیره ډیره مننه د ښځو فعال فروزان رسولي و چې له ازادي راډیو سره یې د بشري حقونو او په تیره بیا د ښځو د حقونو پر وضعیت او په دې برخه کې د نړیوالو پر اندېښنو خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له آزادی رادیو.
کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی، بیلابیل سازمانونه او دغه راز د سیمې هیوادونه د طالبانو د حکومت پر څرنګوالي هم نیوکې لري. تازه نوې ډیلی او تهران په افغانستان کې د یو ټولګډونه سیاسي سیستم او دولت د جوړېدو پر اړتیا ټینګار کړی دی. هغه غوښتنه چې له دې وړاندې په وار وار نورو هیوادونو هم کړی، طالبان بیا تازه په دې اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې خپل حکومت ټولګډونه بللی او ویلي دي چې د حکومت په اډانه کې د ټولو قومونو استازي موجود دي. طالبان په خپل تازه دریس کې وایي چې حکومت ټولګډونه دی، خو لا هم هڅه کوي چې دغه ټولګډونی تکمیل کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ټولګډونه سیاسي سیستم د رامنځته کېدو پر غوښتنه ټینګار. تازه په نوې ډیلی کې د هندوستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو اس جی شنکر او حسین امیر عبداللهیان ویلي، له اوسني سخت اقتصادي وضعیت د وټلو لپاره اړتیا ده چې په افغانستان کې داسې سیاسي سیستم رامنځته شي چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي. په دې اړه د هند بهرنیو چارو وزارت لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي، دواړو وزیرانو د غشان د افغانستان په ګډون پر نړیوالو او سیمهیزو مسایلو خبرې وکړې او افغانانو ته د عاجلو بشري مرستو پر رسولو او د یو سولهیز امن او باثبات افغانستان د ملاتړ لپاره د یو ټول ګډونه سیاسي سیستم پر رامنځته کېدو چې د افغانانو استازیتوب وکړي ټینګار وکړ. په اعلامیه کې راغلي دي، په دلی دنه کې د چابهار بندر د پراخوالي لپاره په ګډ کار هم ټینګار وشو چې د اعلامیه په ټکو د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره مهم بلل کیږي. که څه هم هند او ایران لا تر اوسه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د دواړو هیوادونو چارواکي وخت نا وخت کابل ته سفر کوي او له طالب چارواکو سره ګوري. نږدې یوه اونۍ وړاندې د هند بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی کابل ته سفر وکړ او د هند بهرنیو چارو وزارت په خبره له طالب چارواکو سره یې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو او د دغه مرستو په شفافیت خبرې وکړې. مخکې بیا ایرانی چارواکو هم افغانستان ته سفرونه کړي او دغه شان طالب چارواکي هم ایران ته تللي. ایران او هندوستان له دې وړاندې هم په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د رامنځته کېدو د غوښتنې ملاتړ کړی. د نړیوالو لولوري په افغانستان کې د دغه ډول یو حکومت جوړول له هغو شرایطو یو دی چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره وړاندې شوی دی. خو طالبان خپل حکومت ټولګډونه بولي او وایي په اډانه کې د ټولو قومونو استازي موجود دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
سنه حکومت هم همه شموله ده د افغانستان ټول اقوام او اقشار شتون پکې لري او اسلامي امارات هم د دې هڅه کوي سلا هم د تقویه او د تکمیل خواته ګامونه واخلي او دا سي د افغانستان سره یا افغانانو سره د همکاري په برخه کې هم خبري سوي دي د هرکلی ور دي باید د چابهار او د رنگ نور د همکاري کوریدورونه یا د هلي زونه باید خلاص سي دا شپ پرمختګ ده د هرکلی کو.
طالبانو له دې وړاندې هم خپل حکومت ټولګډونه بللی او خو ویلي وو چې د ټولګډونه حکومت په نوم به پخوانیو چارواکو ته په واک کې ونډه ور نه کړي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې یولس میاشتې په پوره کېدو دي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد یې حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې نور کورنی راپورونه هم لرو، خو اوس راځو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته. د اوکراین د اودسي والی وایي د غلو د صادراتو په لاره کې د خند نه پیښېدو په خاطر نه غواړي چې په دې بندر کې ماینونه کېږدي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د اوکراین د اودسي یو چارواکی وویل سره له دې چې پر دې بندر د روسیې د حملې احتمال شته، اوکراین نه غواړي چې د غلې په صادراتو کې د خند پیښېدو په خاطر د دې سیمې په اوبو کې ماینونه کښېږدي. د اوکراین د اودیسی والی سرګی براتچوک په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون چهارشنبه خبر کړو وویل که په اودیسی بندر کې ماینونه کیښدو روسی جنگی بیړۍ به سمدستي د سیمې ته راشي. د زیاته کړه روسیا په دې فکر کې ده چې پراشوتي ځواک په اودیسی ښار کې ښکته کړي او پر بندر یې پوځي یرغل وکړي. له دې سره په یو وخت د روسیا او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په انقره کې د اوکراین د غلو د صادراتو لپاره د لارو پر موندلو خبرې وکړې. د روسیې د یرغل له وخته د اوکراین د غلو د صادراتو مخه نیول شوې، ځکه چې روسي ځواکونو د اوکراین بندرونه محاصره کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل هیواد یې چمتو دی چې د اوکراین د غلو د صادرېدو په برخه کې تضمین ورکړي. د روسیې د بندونو چارو وزیر لادی سرګندونو مخکې د اودیسی والی سرګی براچوک ویلی و چې د اوکراین د غلو بیړۍ باید د ناتو د بیړیو له لوري سکورت یا بدرګه شي. خو د ترکیه حکومت وړاندیز کړی چې د اوکراین د صادرېدونکو غلو بیړۍ به دوی بدرګه کړي. تر جګړې مخکې اوکراین په نړۍ کې د غنمو څلورم ستر صادرونکی و او همداراز د لمرګولي کابونیمای غوړي تولیدول. د اوکراین د جګړې له کبله په نړۍ کې نه یوازې د غلې بلکې د غوړیو بیه هم لوړه شوې ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی په ورستیو کې خبرداري ورکړی و چې د بندرونو د محاصرې له کبله به په راتلونکو څو میاشتو کې د غلو بیه درې برابره لوړه شي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله نه یوازې د اوکراین د زراعت یو برخه له منځه تللې، بلکې د کرنیزو محصولاتو په تیره بیا د غلو او غوړیو صادرات تم شوي دي.
او سم په مخکې د نن ورځې اقتصادي خبرونه ده.
د سویډن کمیټا په کندوز کې د 11 میلیون افغانۍ په ارزښت یو کانال بیا رغوي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت ته وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي دا کانال چې 28 متره اوږدوالی لري د لس هوکلیو د اړتیا وړ اوبه برابروي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې دا موضوع د سویډن کمیټې رئیس د امود سندیزي حوزې له مسؤلانو سره په لیدنه کې مطرح کړی ده. په خبر پاڼه کې دغه شان ویل شوی چې د دې کانال د سربند 130 متره ساحه د آر سی سی په ډول او نورې تخریب شوې برخې په اساسي ډول رغول کیږي. خبر پاڼه وایي چې د دې کانال د جوړېدو مالی لګښت د یو ان ډی پی موسسه ورکوي. په پکتیا ولایت کې د ځنګلونو د ساتنې لپاره امنیتي قطعه جوړیږي. د پکتیا ولایت لپاره د طالبانو د والی ویان مولا آدم خان وریاخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی د قومي مشرانو په مرسته په دې ولایت کې د ځنګلونو د ساتلو لپاره د طالب نظامیانو یو قطعه جوړوي. ښاغلی وریاخیل وایي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دې قطعې په جوړولو کار پیل کړی چې د دې وزارت امنیتي پرسونل به یې غړیتوب ولري. د وریاخیل په خبره د دې قطعې د جوړېدو غوښتنه د طالبانو د کرنې او مالدارۍ وزارت وروسته له هغې کړې ده چې په نورستان او کونړ ولایتونو کې ځنګلونه وسوځیدل. په پکتیا کې داسې مهال د ځنګلونو د ساتلو لپاره د طالبانو د حکومت له لورې امنیتي قطعه جوړیږي چې له دې ولایت څخه مخکې د ځنګلونو د وهلو راپورونه هم خپاره شوي وو. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیه، یو امریکایي ډالر اته اتیا افغانۍ او اتیا پوله، یو یورو پنځه نوي افغانۍ او څلور دېرش پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سل لس افغانۍ او یو شپېته پوله، یو سعودي ریال دروش افغانۍ او اته څلوېښت پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ او درې پوله، زر هندۍ کلدار یو زرو څلور پنځوس افغانۍ او زر پاکستانی کلدار څلور سو پنځه څلوېښت افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
له خبرونو ور اخوا ټولګه کې مو هم په زړه پورې مطالب درته راټول کړی دي، خو په سر کې راځو دي چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصره او مقاله خبري کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو واشنگتن اگزامینر خبرونه پرون د سیګار پر تازه راپور تبصره کړې چې لمخې ویل سیوی پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی په 13 اگست میاشت کې ل کابل د وټولو پر مهال لزان سره شوخو یو سلو اویا میلیون امریکایي ډالر نه دی وړي. هغه موضوع چې په هغو لمړیو کې ادعا سوی و د خبرونه په لیکنه د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتش ادارې یا سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي، کله چې طالبان کابل ته ننوتل شغلی غنی لومړی میرمن او نور چارواکي چې له جمهوری ریاست څخه په څرخی الوتکو کې روان سول یوازې شاوخوا پنځه لک امریکایي ډالر له ځانونو سره یوړل. دا تر هغه مقدار کمی پیسې دي چې په هغو لومړیو ورځو کې ادعا سوې وه. د واشنگتن اگزامینر د مقالې په یو برخه کې راغلی د تاجکستان لپاره د افغانستان سفیر محمد ظاهر اغبر په هغو لومړۍ ورځو کې ادعا کړې وه چې شغلی غنی د بیت المال یو سل نش پیته میلیونه ډالر غلا کړي دي، خو اوس د سیګار تازه راپور شي چې د دومره ډیرو نقدو پیسو غلا کول او په الوتکو کې لیږدول ممکن نه و. دغو څرخی الوتکو د 2021 نه د کال د اگست میاشتې پر 15مه الوتنه وکړه، هغه هم دوی اونۍ وروسته له هغې چې طالبانو د افغان پوځ په وړاندې پراخې جګړې پیل کړې. د خبرونې په لیکنه د افغانستان د پوځ مورال او هوډ وروسته له هغې کمزورې سو چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2020 میلادي کال په فروری میاشت کې له طالبانو سره د دوحې موافقه لاسلیک کړه او دا یې هم ومنله چې امریکایي ځواکونه به په څوارلسو میاشتو کې دننه له افغانستانه وځي. د سیګار د راپور له مخې وروسته د جو بایډن ادارې هم دغه موافقه تایید کړه. که څه هم د طالبانو د واکمنۍ شاوخوا لس میاشتې تیریږي، خو د نړۍ یوه هیواد هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې افغانستان ته د دغه هیواد د یوه لوړ پوړي چارواکي پر سفر لیکنه خپره کړې چې د دې سفر هدف د افغانستان د بشري وضعیت ارزول شول سوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه د بهرنیو چارو لپاره د مخالف ګوند متبادل وزیر ډیوید لامی پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د بشري وضعیت په اړه د لومړي لاس معلوماتو ترلاسه کولو په نیت افغانستان ته سفر کړی دی. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي لامی ویلي دغه سفر یې په افغانستان کې روان بشري بحران ته د نړۍ پام اړولو لپاره کړی، ځکه د ملګرو ملتونو په خبره په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ګارډین په لیکنه په 2021 میلادي کال په افغانستان کې شپږ لکه اته نوي زره کسان د جګړو له کبله بې ځایه سوي وو او د هغو کسانو شمیر هم یو میلیون شول سوی چې له ایران او پاکستان څخه بیرته افغانستان ته په هغه کال ستانه سوي وو. د بریتانیا دغه چارواکی له بې ځایه سویو کورنیو سره هم د کتلو پلان لري چې وایي بشري مرستو ته اړ دي. که څه هم د ملګرو ملتونو تر څنګ ګڼو نورو سازمانونو په افغانستان کې بشري وضعیت ناوړه بللی، خو طالبانو ویلي چې د دوی اداره هڅه کوي له بېلابېلو هیوادونو بشري مرستې ترلاسه او په افغانستان کې پر اړو کورنیو وویشي.
په کندوز کې د کورنیو مرغانو کاروباریان وایي د زینتي مرغانو په پیر او پلور کې د پاموړ کموالی راغلی، دوی لامل اقتصادي ستونزې یادوي.
په کندوز کې د کورنیو او زینتي مرغانو پلورونکي وایي چې د تیر کال په توپیر ساش کال د کورنیو مرغانو پیرودونکي او مینوال کم شوي دي او لامل یې د دوی کاروبار هم پیکر شوی دی. د کورنیو څارویو او د زینتي مرغانو بازار د کندوز ښار لودیځ څنډه کې موقعیت لري او په دې بازار کې لسګونه د کورنیو مرغانو دوکانونه موجود دي. محمد سلیم چې لشل کلونو رئیس د کورنوی مرغانو کاروبار کوي دی وایي د سیاسي تحولاتو له امله د مرغانو زیات شمېر شوقیان له کندوز څخه وتلي دي او یا هم دغه شوق یې پرېښی دی.
د مرغانو شوق او ساتنه په ارامه زړه او له پیسو سره کېږي. خو به زما دوکان له ډول ډول کنریانو ډک و او هره اونۍ به مې له 200 زیاتې کنریانې او نور زینتي مرغان خرڅول. خو په دې تیرو اتو میاشتو کې مې 500 کنریان نه دي پلورلي. هر څه په پیسو کېږي ځکه اوس خلک معاش عواید او پیسې نه لري. چې پیسې او عواید نه وي نو خلک شوق څه کوي؟
د مرغانو بازار کې د پاخومر یو دوکاندار پردل خان وایي له 40 کلونو راهیسې د کورنیو مرغانو د پیرو پلور له لارې د خپلې 14 کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. خدای هم د کورنیو مرغانو د بازار له خرابوالي شکایت کوي.
او دا مرغۍ خرڅوي خزلاقي بارتپیتي یا د یګنې کنري سایره ګلسر دا شي نه خرڅو ناس روشاد نشته. هغه خڅې په هغه ډوډۍ د خورو اسکو حساب کتاب یې ګرک شو. پخوا ډېر خو کار رو اوس روزګار نشته دی. اوس کله له اوس هم نه کېږي. مکه اوس کېده را خارجي نه به هم راغوښتي دی، ایران نه به هم راغوښتي دی، پاکستان نه به هم غوښتي دی، قسم قسم اوس مغه اوس نه کېږي.
خو د کورنیو څارویو او د مرغانو یو شمېر پلورونکي بیا وایي د مرغانو ناقانونه ښکار او قاچاق د ځینو کامیابو مرغانو نسل د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړی دی. په دې بازار کې د ګلا جان په نوم 60 کلن دوکاندار ازادۍ راډیو ته وویل
موږ دغه مزدوري ته ناست یو. موږ یو 50 روپۍ ګټو خو دغه موږ نصیب نشي. کار خراب دی. یو قسم دوا شي دي ټول مرغۍ داسې دې تباه او برباد کړو. د دې مخنیوی چې طالبانو کو نه زاړه دولت هغه دواړو کې مې ویلې دي ټولې په دواګانې مړې کړې لس موږ ته راځي سل دانې په غلونو کې مري. د دې د مخنیوی وشي.
په کندوز کې د چاپیریال ساتنې د ریاست چارواکي وایي د کډوالو مرغانو په ګډون د مرغانو ښکار ناقانونه دی او ټینګار کوي چې د دې کړنې ترسره کوونکو سره به قانوني چلند کیږي. د چاپیریال پیژندنې یو شمېر کارپوهان بیا وایي پر دې سربیره چې مرغان او وحشي ژوي د طبیعت ښکلا بلل کیږي خو په کور کې د مرغانو روزنه او ساتنه او هر ورځ زینتي مرغانو ته کتل او د هغوی له مینې ډک اوازونه اورېدل د انسان عصبي فشار کموي او د روحي ارامتیا سبب ګرځي.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
زه له د کندهار ښار ستاسو سره خبر کوم. زما یو لوی مشکل دا دی چې موږ ډیر وخت په خپل مسلک یعنی هم په صحت د صحت په بخش کې هم د ژورنالیزم په بخش کې موږ کار کړی. اوس حالا ما د قابلګي په بخش کې یا د صحت په بخش کې کار ډیر کړی په کندهار ښار کې چې تقریبا 40 کاله کېږي. اوس چې موږ هر ځای ته مراجعه کوو د کار لپاره هغه نوې فارغ شوې نجونې چې دوی د کار سابقه نه لري او تجربه هم نه لري دوی کار په کارو کې ګمارل کېږي او څوک چې تجربه لري د واسطه او اسلو په ذریعه دوی په کارو کې درېږي. او موږ چې بچیان لرو اولادونه راپسې دي مشکلات مو ډېر دي. موږ ته په هیڅ ځای کې کار نه هیله کوو چې موږ غږ د دې لاسه د امارات حکومت ته ورسوي چې په دې اکله یو غور او همکاري زموږ سره وکړي.
جاوید احمد عاصم یم. د میسج تاسو ته د هلمند نه دغه څخه پرېږدم. زما د امارت اسلامي څخه دا خواهش دی چې تاسو خو کوکنار بند کړه. د کوکنار په مقابل کې نرخونه ورسره پورته سول نو په کار خدا و چې نرخونه کښته راغلي وای. خو اقتصاد د افغانستان ډیر ضعیفه دی بل مقابل شان سره ګرانی ژوند. زما د امارت اسلامي څخه دا خواهش دی چې دا نرخو ارزیابي وکړي چې نرخونه ارزانه شي.
څنګه حضرت فروان علي د کوي صافي ولا سوالي حضرت فيام ريدم مطلب کوي صافي ولا سوالي کوم د انټرنیټ د ستونزو سره مخ یو. انټرنیټ هیڅ کار نه کوي. هله مودا د مسل چارواک څخه د ام ټي ان شبکه مخابرات شبکه څخه چې دلته موږ ته 3G ولا کوي موږ د انټرنیټ د ستونزو سره مخ یو. کله چې انټرنیټ کارو چې کوم نه تغرو تخیګو په انټرنیټ کارول تم سم کار نه کوي.
فیصل صاحب دلمن څخه خبر کوم دې ځای څخه پر دغه ریګو باندې ګرې جنگل د خو د خانشین د خو پر ریګو باندې غنم زی پاکستان ته وړي. کله دغه مخنیوي وسی دلته غنم بیخي کایل په دایلمن کې خونوم غنم ډیر کړه کیږي. خو په دغه دایلمن کې غنم دوه نه وس پلان ګراندې په 1500 1500 چې هغه د غنم مرکز دی او دلته لا دوه ګراندې نو په کابل او هرات په غلیرو منټکو کې به چې غنم دوه اصلات نه ورکی او دلته دونه نه کرے کیج نو الته بیت سالی. خدای دې وکړي چې دا د مخنیوي وسی او دا چې یونی کې ارزان شي خور او غریب خلک د ماشام 100 روپۍ دی پیدا نه لري ناغه پر غنم ورکی ک پر غړو پر بچي. خدای دې وکړي چې مسلمان و دا ترجیح وس.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. 12:30 شوې وړاندې درته په خپرونه کې نور بس د اونیزه خپرونه لرو. کوربنه زموږ همکاره ملالۍ بشیر ده. هیله ده.